دا مسبخین دو بجې دی. السلام علیکم. فریده هوډ سیفیه مو د ازادي رادیو په روان خبرونه کې تاسو ټولو ته خره خلاص وې. اورې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د پاسپورت ریاست مرستیال مولوی نبی بیان یې نیولې دی. دا چې د نیولو علت څه دی په اړه به مفصل معلومات واورې. په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې علي ادارې د جوګپورو چارواکو د شتمنیو د ثبت په لړ کې د افغان ملي بانک د مسؤلینو د شتمنیو ثبت پیل کړ. په دې اړه باندې به هم معلومات واورې. نور راپورونه هم لرو. په خبرونو کې راغلي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو نوي برید کې و تنه وسلوال کسان وژل شوي دي. د ایران د ولسمشر یو افراطي منتقد علي لاریجاني د دې هیواد د نوي انتخاب شوي پارلمان د مشر په توګه باندې ټاکل شوی دی. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان د سوریې له دولتي چارواکو سره د خبرو لپاره دمشق ته روان شوی دی. لمړی بر شو د افغانستان پیښو ته. اسد الله لودین د افغانستان په اړه سو مهم خبرونه راټول کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پاسپورت ریاست مرستیال تر توقیف لاندې نیولې دی. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي چې نن یوه الوتکه چې د معمول په الوتنې وه د هیواد په ختیځ کې پرېوتلې ده. او د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د درزاب ولسوالۍ په قشقري سیمه کې د محلي پولیسو په یوه پوسته حمله کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پاسپورت ریاست مرستیال تر توقیف لاندې نیولې دی. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت د ریاست مرستیال مولوي نبی بیان په وژنو او جنسي تیریو تورن کړی وو. د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې مولوی بیان تیر شپه 9 بجې د لوی څارنوال په حکم نیول شوی دی. مولوی بیان وروسته له هغې نیول شوی چې د ملي امنیت شورا په خپل وروستۍ غونډه کې د دې د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې میشته حساب ځواکونه وایي چې نن یوه الوتکه چې د معمول په الوتنې وه د هیواد په ختیځ کې پرېوتلې ده. د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې پیښه کې د الوتکې عملی او مسافرینو ته کوم زیان نه دی اوښتی او دوی ټول د ایساف یو نږدې مرکز ته انتقال شوي دي. که څه هم په اعلامیه کې ویل شوي چې د الوتکې د پرېوتلو د څرنګوالي په اړه د دوی تحقیقات روان دي، خو دا په ډاګه شوي چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه دی لیدل شوی. د رپورټ له مخې په دې پیښه کې عامو خلکو ته هم زیان نه دی اوښتی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د درزاب ولسوالۍ په قشقري سیمه کې د محلي پولیسو په یوه پوسته حمله کړې چې درې پولیس پکې وژل شوي دي. د جوزجان د امنیت قومندان عبدالعزیز غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دوه محلي پولیس لا تر اوسه نه درک دي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې حمله مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دوه محلي پولیس ژوندې نیولې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پوځي مسؤل ملا جلاد او د هغه درې ساتونکي وژل شوي دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ د دغه ولسوالۍ د لاله میدان په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل شول. حسیني زیاته کړه چې ملا جلاد څه موده مخکې له پاکستان څخه کندوز ته د تخریبي فعالیتونو لپاره راغلی وو. بل لور ته د کاپیسا چارواکي وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور طالبان وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو نوي برید کې اووه وسلوال کسان وژل شوی دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي چې یوې بی پیلوټ الوتکې تیر شپه په میرالی کې پر یو کور او یو موټر 15 توغندي وویشتل او اووه مشکوک وسلوالې ووژل. له یوې اونۍ په لږه موده کې دا د بی پیلوټ الوتکو څلورمه حمله ده چې پر دې سیمه کېږي. د ایران د ولسمشر یو افراطي منتقد علي لاریجاني د دې هیواد د نوي انتخاب شوي پارلمان د مشر په توګه ټاکل شوی. لاریجاني نن د رایو ورکولو په بهیر کې خپل سیال غلام علي حداد عادل ته ماتې ورکړه. عادل او لاریجاني دواړه ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته نږدې کسان ګڼل کیږي، خو ویل کیږي چې عادل د احمدي نژاد په وړاندې د معتدل دریځ ملاتړ کوي. د ولسمشر محمود احمدي نژاد افراطي سیالانو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې چې د رواني میاشتې په لومړیو کې پایته ورسېدل، په پارلمان کې اکثریت وګاټه. خو د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په امریکا کې دی، دا انتخابات په بشپړ ډول غیر عادلانه وبلل، ځکه د تایید شویو کاندیدانو ډیره برخه د دې ټولنې په وینا د رژیم له افراطي پلویانو څخه وو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازی کوفی انان د سوریې له دولتي چارواکو سره د خبرو په مقصد دمشق ته روان شوی. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بشار اسد رژیم په هوله ښار کې د 103 کسانو د وژنې په خاطر په کلکه وغنده. امنیت شورا له یوې بیړنۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د پوځ ټانکونو او توپونو په دې سیمه کې د استوګنې پر کورونو ګڼې حملې کړې دي. د امنیت شورا دا اعلامیه په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان مرستیال سفیر توفیق موسایف ولوستله.
The members of the Security Council condemned in the strongest possible terms.
د امنیت شورا غړي همستنجدې په هوله کې د استوګنې پر کورونو په حمله کې چې د دولتي توپچی ځواک او ټانکونو د ډزې لړۍ پکې شامل و، د لسګونو نارینه وو ښځو او ماشومانو وژنه او د سلګونو نورو ټپي کېدل په ډیرو سختو الفاظو سره غندي. په پام کې د کوفی انان نن دمشق ته لرسېدو وروسته له ولسمشر بشار اسد سره وګوري. په همدې حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک په سوریه کې د بحران په اړه خپل روسي سیال سیرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته روان شوی. د چارواکو په وینا په دې کتنه کې به هیک په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پلان د عملي کولو لپاره د بشار اسد پر رژیم د فشار راوړلو په مقصد د روسیې د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو امنیت شورا ته وویل چې په هوله کې د امنیتي ځواکونو لخوا د جمعې په ورځ په وژل شویو ملکیانو کې 940 ماشومان او 40 ښځې شاملې وې. په مصر کې خلک نن د خپل هیواد ولسمشرۍ د تاریخي انتخاباتو رسمي نتایج ته سترګې په لاره دي. مقدماتي رسمي نتایج ښیي چې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي او د لرې کړل شوي ولسمشر حسني مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق به په دې انتخاباتو کې لومړی او دوهم مقام وګټي، او په دې توګه به د جون په 14 او 18 د دوهمې دورې لپاره سیالي سره وکړي. مصري شفیق او د کین ارخی الکرامه ګوند کاندید حمدین صباحی درې وړله د مخه د انتخاباتو کمیسیون ته اپیل کړی او په دې بهیر کې د سرغړونو ادعا کړی. او په مراکش کې لسګونه زره خلکو پرون د اعتراضي مظاهرو په ترڅ کې د دې هیواد حکومت په دې تورن کړ چې د اصلاحاتو د ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی. مظاهراتیان چې د سوداګرو د ټولنې په بلنه د مراکش په مهم ښار کازابلانکا کې راټول شوي وو د ماشونو د زیاتېدو او د ټولنیزو شرایطو د ښېګڼې غوښتنه کوله. د مراکش پاچا شپږم محمد تیر کال د خپلو صلاحیتونو له کمېدو سره موافقه وکړه، او له دې هیواده د عربي نړۍ د پاڅونونو د لرې ساتلو په مقصد یې د یو لړ اصلاحاتو ژمنه وکړه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام ترو بجو په منځنۍ صبح 12 شپږ نوې مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي چې د پاسپورت ریاست مرستيالې نیولې ده. د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر وایي
په اساس د امر د لوی څارنوالۍ چې موږ اسلامي افغانستان شمشته وظیفه راکړه دګرول نوی پیدا او گرفتار کړي.
د ملي بانک د مسولینو د شتمنیو ثبت پیل شوې ده. افغانستان بانک له افغانستانه د اسعارو د وستلو مخنیوي ته د یو لړ تدابیرو خبر ورکړی دی. د بلوچستان په مرکزی ښار کوټي کې د ریموت کنټرول بم په چاودنې کې 3 تنه وژل شوي او د 2 پولیسو په شمول 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. د ځوان فکر اونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پاسپورت ریاست مرستيال مولوي نبی بیان یې نیولی دی. نبی بیان وروسته تر هغې د لوی څارنوالۍ لخوا ونیول شو چې د بدخشان ولایت د شهر بزرګ د ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پر وژنو او جنسي تیریو تورن کړ. دوی دغه اسناد ازادي راډیو او جمهور رئیس ته وړاندې کړل، او په پای کې د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډې کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه د ده د عدلي تعقیب غوښتنه وکړه. حمیده هارون عثمان په دې اړه تازه معلومات راټول کړي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر وایي چې د پاسپورټ د ریاست د مرستیال دوسیه به د یوې میاشتې په موده کې وڅېړل شي. لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د پاسپورټ د ریاست مرستیال توقیف کړ چې د ملي امنیت د شورا په وروستۍ غونډه کې چې د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه د ده د نیولو امر ورکړ. د لوی څارنوالۍ د فساد پر ضد د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر وایي چې دوی باید د دغې دوسیې په اړه لازمې څېړنې وکړي.
درسه الزامات چې دي ته متوجه بي د سرمال باید د ټولو په مورد کې د خپل تحقیقات وکړي او پس دغې نه تصمیم به ونیسي. امکان لري چې په یو میاشت کې تکمیل شي، امکان لري په دوه میاشت کې تکمیل شي.
د پاسپورت د ریاست مرستیال نبی بیان د ګوښه کېدو پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د بدخشان د شهر بزرګ ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د په وژنو، جنسي تیریو او د نشه یي توکو په قاچاق تورن کړ. دغو خلکو ازادۍ راډیو ته ځینې داسې اسناد هم په واک کې ورکړل چې پکې د نبی بیان د نیولو امر شوی و، خو دی لا نه و نیول شوی. د دغو پیښو یو شمېر قربانیانو له جمهور رئیس کرزي سره په دوهم ځل تر لیدو وروسته له هغه وغوښتل چې نبی بیان ته د لازمه سزا ورکړ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان تیره اونۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نبی بیان په 1950 لمریز کال کې په وژنې تورن شوی و، خو د بدخشان ولایت څارنوالۍ د وژنو په دې پیښو کې د نبی بیان لاس لرل رد کړي و. د دغو راپورټونو له خپرېدو وروسته اوس د بدخشان د شهر بزرګ دغه شمېر اوسېدونکي د نبی بیان له خوا له احتمالي ګواښونو اندېښمن دي، خو د کورنیو چارو وزارت یو ویان نجیب نیکزاد دغه اندېښنې بې اساسه وګڼلې.
د هغه ورونو د امنیت تامینول چې شکایت لري زموږ وظیفه ده، هیڅ اندېښمن دي نه اوسي. د اړوند ولایت پولیسو وظیفه اخیستې او اوس هلته هیڅ اندېښنه نشته. موږ د بدخشان له پولیسو سره اړیکې لرو، هر کله چې هلته زموږ وطنوال ستونزه ولري له پولیسو سره د اړیکې ټینګې کړي او پولیس یې په خدمت کې دي.
د بدخشان د شهر بزرګ یو شمېر اوسېدونکي ادعا کوي چې د پاسپورټ د ریاست مرستیال مولوي نبی بیان د دوی د کورنیو غړي وژلي. د دوی په وینا په 1950 لمریز کال کې زیبا په نامه په یوې ځوانې مېرمنې په شوي جنسي تیری کې چې د نبی بیان په لمسون شوی و د ده زوی مجتبه بیان لاس درلود. دغه کسان داسې اسناد هم وړاندې کوي چې نبی بیان کله چې د بدخشان د شهر بزرګ ولسوال او سیمه ییز قوماندانو د مخدره مواد د قاچاق کوونکو د ډلو مشتي پر غاړه درلوده. خو له دې تورونو سره سره دا له ښکاره نه ده چې لوی څارنوالۍ او محکمه به د پاسپورټ د ریاست د مرستیال د برخلیک په اړه څه پریکړه وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې د جکپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت په لړ کې د افغان ملي بانک د مسؤلینو د شتمنیو ثبت پیل کړ. د دې ادارې مسؤلین ته مخې چې سکال به په خپل هیواد کې د ټولو هغو دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت لړۍ بشپړه کړي چې د قانون له مخې باید شتمنۍ ثبت شي. په عین حال کې ځینې کتونکي که څه هم د چارواکو د شتمنیو ثبتېدل یو مثبت ګام بولي، خو وایي د دې پروګرام پلي کول اسانه کار نه دی. د دوی په باور ځینې چارواکي ښایي خپلې شتمنۍ د نورو په نوم کړي او یا هم یادې ادارې ته پوره معلومات نه وي ورکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن ریپورت ته.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالي اداري مسؤلین وایي چې د چارواکو د شتمنیو د ثبت پروګرام تر ډیره پرمختللی او وروسته له دې به د دغو شتمنیو د څیړنې کار چټک کړي. دوی وایي تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د څه باندې 3000 جګپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت شوې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د شتمنیو د ثبت مسؤل نادر محسنی وایي چې د دې شتمنیو د څیړنې کار هم پیل شوی او تر اوسه پورې د 15 چارواکو شتمنۍ د ځینو شکایتونو له مخې څیړل شوې دي.
در سال 1390
په 1990 کال کې د 1500 جګپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ وسړل شوې. په دې کې یو شمېر وزیران او عمومي رئیسان او ځینې نور کسان چې له هغوی نه شکایت شوی و چې له دولتي مقام څخه شخصي ګټه اخیستې ده شامل و. د ډیرو یې کار ختم شوی او د څو نورو د شتمنیو د څیړنې کار لا هم پای ته نه دی رسیدلی.
ښاغلي محسنی وویل د څو چارواکو د شتمنیو د څیړنې په لړ کې له دولتي مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستنې کوم مورد نه دی ترلاسه شوی، خو هغه وویل کله چې د شتمنیو د ثبت پروسه بشپړه شي ښایي له دولتي پوستونو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې یو شمېر موارد پیدا شي. نوموړي ته مو وښودله چې سږ کال به د چارواکو د شتمنیو د ثبت پروګرام تقریبا بشپړ شي او د قانون له مخې به د ټولو شاوخوا 5000 جګپوړو چارواکو شتمنۍ ثبت شي. ښاغلی محسنی دا خبرې د دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبت په لړ کې د افغان ملي بانک د شاوخوا دیرشو چارواکو د شتمنیو د ثبتولو په غونډه کې وکړې. بلخوا یو شمېر کتونکي که څه هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د جګپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول یو ګام بولي، خو وایي په سمه توګه تطبیقول یې ستونزمن کار دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود ازادي رادیو ته وویل چې د چارواکو لخوا د خپلو شتمنیو پټول او یا هم د نورو په نوم کول د دې پروسې په مخ کې ستونزې پیدا کولای شي.
دا ښایي یو وړوکی ګام وي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې وچتېږي، خو په پوره توګه کار نشي ورکولی، ځکه تاسو پوهیږئ چې کومې پیسې چې ترلاسه کیږي هغه پټې کیږي، یا د ورور ښځې یا کوم بل خپلوان په نامه کیږي، یا هم کوم بل ځای ته انتقالیږي چې دا بیا یو ډول جرم ګڼل کیږي. له همدې امله زه فکر کوم چې دا تر یو حده ښه کار دی، خو د دې پر ځای چې موږ په دې 5000 کسانو حساب وکړو، دا پروسه د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده.
په افغانستان کې د جګپور چارواکو د شتمنیو د ثبت پروسه په داسې حال کې روانه ده چې افغان دولت د اداري فساد له امله د خلکو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو سره مخ دی. د یو شمېر چارواکو لخوا له دولتي مقام څخه ناوړه ګټه اخیستل او اختلاس هغه څه دي چې خپل حکومتي چارواکي هم مني، خو د شتمنیو له ثبت سره سره د اختلاس کوونکو چارواکو نه موندل کېدل د دې پروسې د بریالیتوب په اړه اندېښنې راپیدا کړې دي.
اخوا افغانستان بانک له افغانستان څخه د اسعارو د وستلو مخنیوي ته د یو لړ تدابیرو خبر ورکړی دی. د دې بانک رئیس د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له هیواد څخه د پیسو وستلو ته یو حد ټاکلی، او هر څوک چې له ټاکلي حد څخه زیات اسعار بهر ته لیږدوي باید قانوني جواز ولري. د دې بانک د معلوماتو له مخې یوازې د تیر کال په اوږدو کې څه باندې 4 میلیارده ډالره افغانستان څخه بهر تلیک ډول شوې دي. د شارو پوهان وایي دا کار باید د پیسو د وزشيوي سیاست لمخې وشي، نه په هواد کې د ډګرونو یا هوایی میدانونو کې د خلکو د تلاشیو له لارې یعنی د صحیح اقداماتو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اوري.
له هیواد د پیسو د غیر قانوني استلو د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک لخوا د ټاکل شوی حد لمخې یو کس له 20000 ډالرو زیات نقد پیسې نشي استلې. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له ټاکل شوي حد نه د زیاتو پیسو د استلو لپاره باید وضاحت وړاندې شي. ښاغلي دلاوري وویل پریکړه یې کړې چې نور له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د اسعارو د استلو مخه ونیسي.
تصمیم گرفته شده از طرف بانک مرکزی نفر میتونه تا 20000 دلار معادل
د مرکزی بانک لخوا تصمیم نیول شوی چې هر شخص کولی شي چې تر 60000 ډالر یا د دې په اندازه نورې پیسې له هیواد وباسي. کله دې څخه د زیاتو پیسو لیکدول غواړي باید په قانوني توګه د بانکونو له لارې ولیکدوي. زموږ مامورین په هوایي ډګرونو کې موظف شوي دي. څه موده مخکې یو تن په دې عمل ونیول شو، پیسې یې ضبط او دای څارنوالۍ ته سپارل شوی دی.
دلاوري دا هم وویل وړم کال له هیواد څخه 2 میلیارده ډالر په غیر قانوني توګه ایستل شوي وو، خو تیر کال دا اندازه 2 برابره شوه. له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د پیسو ایستل نوې خبره نه ده. پخوا تر دې هم یو شمېر بهرنیو رسنیو ویلي وو چې له دې هیواده په تیرو 10 کلونو کې په میلیونونو ډالر په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته لیږدول شوي دي، چې دا مسله د نړیوالې ټولنې او د مرستندویه هیوادونو او مؤسسو د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د ایستلو مخنیوی په بندرونو او هوایي ډګرونو کې د تالاشیو له لارې یوه نیمګړې هڅه ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وایي چې افغان حکومت ته پکار ده د اقتصادي پالیسیو د نړیوالو معیارونو سره سم داسې قوانین رامنځته کړي چې پانګې په هیواد کې خوندي پاتې شي.
اینا زمینه های جلب سرمایه گذاری از طریق سیاست های پولی اتخاذ بکنند.
دوی باید د پیسو د سیاستونو له لارې د پانګو جلبولو ته زمینه برابر کړي. دوی باید د بانک د نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره د پیسو ارزښت خوندي کړي. یوازې د بندرونو له لارې د پیسو د ایستلو مخنیوی ګټور نه دی، او دا د سرمایه د فرار د مخنیوي لاره نه ده.
په افغانستان کې د یوې لسیزې په لومړیو کې پر افغان پانګوالو سربیره یو شمېر بهرنیو پانګوالو هم زړه وکړ چې په هیواد کې پانګې واچوي. دا کار تر یو ځای عملي هم شو، خو ناامني او د پانګې اچونې لپاره په قوانینو کې نیمګړتیا او کمزوري د دې سبب شوې چې ځینې پانګوال خپلې پیسې بیرته بهرنیو هیوادونو ته ولیږدوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی.
که څه هم د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې د خیبر پختونخوا په ایالت کې میشت ټول افغان کډوال ووزي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د تفاهم له لارې له پاکستان سره د موضوع حل کړي. پاکستاني چارواکو ویلي د پریکړه ټولو قانوني او غیر قانوني کډوالو ته متوجه ده، خو په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دفتر وایي چې پاکستان دغه پریکړه یوازې د بې اسناده کډوالو په برخه کې کړې ده. په دې اړه مفصل راپور د ازادۍ رادیو په نننۍ خبرونو کې مه هیروئ. اوس به راشو دې ته چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د نجونو زده کوونکو د مسمومیدلو په اړه رپورټونه خپاره شول. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې پیښو تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی، خو د فرانسې اژانس په راپور کې د کارپوهانو په حواله ویلي چې دا به ښایي په ډله ییز ډول د ښوونځیو پر زده کوونکو د رواني حملو لړۍ وي. تېره اونۍ لږ تر لږه 140 نجونې په تخار کې په یوه ښوونځي کې مسمومې شوې وې. فرانس پرس لیکي چې زیات نجونه په ناوړه وضعیت کې روغتون ته رسول شوي وي. د فرانس پرس اژانس په دې اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی دی چې جزئیات یې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
سره له دې چې افغان چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د نجونو زده کوونکو د مسمومیدلو په پیښو کې لاس لري، خو د طالبانو لخوا یوه اعلامیه چې پرون خپره سوې د افغان حکومت دغه تور ردوي. د طالبانو اعلامیه وایي چې په دې پیښه کې دخیل کسان به له شرعي اصولو سره سم مجازات سي، خو فرانس پرس وایي چې د طالبانو د رژیم سابقه دې ته لاره هواروي چې حکومتي چارواکي د دغې مرموزې مسالې پړه پر طالبانو ورواچوي. افغان حکومت وایي چې د دغو پیښو د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. سږ کال د نجونو پر ښوونځیو دوه وروستۍ حملې د زهرجنو اوبو او زهرجن پوډر په وسیله ترسره سوې وې. ویل کېږي چې زهرجن ګاز په هوا کې شیندل سوی وو او په اوبو کې مسمومونکي مواد ګډ سوي وو. په تخار کې د یو ښوونځي دوه زده کوونکي د ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
این نمی داشت شفاخانه هم سنفی ما اردیم اک استاز مزوف که بطور همه گیرم گفتم یکی چه باید سهر مزوف آمد این نم من استیم است مطالیم سنفی دوام مکتب بیاجی را وقتی که مال مکتب رفتم ایچ گفی نبود اول داخل سنفای ما که رفتم داخل سنفای ما نمیفت یک بوی بود بعد از او ما فکر نمی کدیم که بوی ما را به مزار برسنم اگر پسند تا وقتی که دیم که ما را استا از سر ما را داد گرفت بیون زیادتر فعالت ما
په تخار کې تر دغو حملو وروسته مسموم سوي زده کوونکي روغتونونو ته ولېږدول سوې او تر ابتدایي درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت سوې. چارواکو په وار وار ژمنه کړې چې د ترسره سویو معایناتو او د مسموم سویو نجونو د وینې د نښې اخیستلو نتایج به څېړل کېږي تر څو څرګنده سي چې له څه ډول ګاز یا څه ډول زهرجنو موادو څخه کار اخیستل کېږي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان سید هدایت حافظ د فرانسې اژانس ته ویلي دي چې د حکومتي ازموینو په ترڅ کې لا تر اوسه د ګاز یا زهرو هیڅ اثر نه دی موندل سوی. په کابل کې د نړیوالو سلساتو ځواکونو یا ایساف یو ویاند جیمی کیمینګز فرانس پرس اژانس ته ویلي ټولې هغه نمونې چې د پیژې له ځای څخه اخیستل سوي دي د زهرو موجودیت ردوي. د نړیوالو ځواکونو دې ویاند ویلي چې په دې ارتباط به څېړنې دوام وکړي. لیکوال او د ټولنیزو چارو څېړونکی رابرت بالتومیو فرانس پرس اژانس ته وایي د رواني ناکراریو د خپرولو دغسې پیښې په 16مه پیړۍ کې په اروپا کې هم لیدل سوې وې. د ټولنیزو چارو دغه څېړونکي زیاته کړې ده چې په داسې پیښو کې د زهرو موجودیت نه دی ثابت سوی، خو د مسمومیدو څخه ویره یو ډول ډله ییزه عصبي ناکراري رامنځته کوي. د افغانستان په څیر جګړه ځپلي هیواد کې چې د عصبي ناکراریو موجودیت د جنگ یو محصول ګڼل کېږي، دا ډول ډله ییزې رواني حملې په خلکو کې د عصبي ناکراریو زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې د رواني روغتیا د ادارې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي په افغانستان کې په څلورو کسانو کې لږ تر لږه دوه تنه یې رواني ناکراری لري. د ډاکټر سروري په وینا په وروستیو څو لسیزو کې د جګړې، فقر، ټولنیزو او کورنیو محدودیتونو له وجې زیات افغانان په رواني ناکراریو اخته دي.
د رواني ناکراریو په حق لباندې به په کوشش وکړو چې د افغانستان د رواني روغتیا له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو. همداشان کولی شي د یک شنبې په ورځ چې هر یک شنبې د دوه نه تر درې بجو د ازادۍ، البته د دوه نیمو نه تر درې نیمو بجو پورې د افغانستان په وخت د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام دی، کولی شي هلته هم معلومات ترلاسه کړئ. د خزو د حقونو په اړه باندې یو بل موضوع هم لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1901 لمریز کال په لومړیو دوه میاشتو کې د تیر کال د همدې وخت په پرتله د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د خزو څخه د ملاتړ د څانګې د مسؤلینو په وینا په تیر دوه میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 960 قضیې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل نوي خپاره شوي کلنی راپور کې له افغان میرمنو سره د تاوتریخوالی او تبعیض په اړه اندېښنه ښودلې ده. زکیه غیاسی نذیر او په دې اړه باندې نور معلومات.
د دې کمیسیون د خزو د ملاتړ د څانګې مسؤلې سریا سوبرنګ د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو دوه میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 960 قضیې ثبت شوې چې دا د تیر کال په پرتله زیاتې دي. نوموړی وایي په یادو شویو قضیو کې یوازې 14 په هرات کې د خزو د وژنې قضیې دي.
د خزو په وړاندې تاوتریخوالی او تبعیض لا هم روان دی. نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې لا هم زیات شوی دی چې موږ ډېرې بیلګې هم لرو. د پرختیا سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او افغان دولت ته د اندېښنې وړ دی. یوازې د وري او غوی میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی شاوخوا 960 قضیې ثبت شوي دي چې د اندېښنې وړ ده، او موږ ټول دې ته اړ بسې څو د خزو په وړاندې تاوتریخوالی چې ډېری کورني عوامل دي فکر پرې وکړو.
لادی مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل کلنی رپورت کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیض په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د جمعې په ورځ د خپل رپورت د خپرولو پر مهال په افغانستان کې په سیاسي برخه کې د ښځو په ونډې ډېر ټینګار کړی دی. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي مېرمنې هم په افغانستان کې په سیاسي بهیر کې د ښځو پر وړاندې خوشحاله نه دي. د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفی وایي که څه هم په ملي شورا کې د ښځو ونډه پراخه ده، خو وایي چې د نظام په رهبرۍ کې ښځو ته کم چانس ورکړل شوی.
په سیاسي بهیر لکه پارلمان کې د ښځو حضور پراخ دی، خو اوسنیو شرایطو ته په کتو سره چې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د پخوا په پرتله چې د ښځو راتګ لپاره مصرفونه کیږي، بیا هم د ښځو حضور پکې کمرنګ دی. په ځینو برخو لکه د سولې د عالي شورا په بهیر کې د ښځو لپاره زیاته ونډه نه ده ورکړل شوې. نو زه په دې اندیم چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ښځو ته د ونډې نه ورکول یوازینی دلیل دا دی چې طالبانو ته شین څراغ ورکول دي.
مونږ هڅه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رپورت په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داس حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبره کوي چې ملګري ملتونه وایي افغان حکومت نه دی توانېدلی څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون په بشپړه توګه عملي کړي. دا د قانون له مخې چې دوه کاله مخکې نافذ شوی، د ښځو وهل، ټکول، په زوره ودول، د ښځو خرڅول، په بدو کې د نجونو او ښځو ورکول جرم دي، او د دې پیښو عاملینو ته د سزا غوښتنه شوې ده.
د بلوچستان په مرکزی ښار کوټي کې د ریموت کنټرول بم په چاودنې کې 3 تنه وژل شوي او 2 پولیس اسکرو په شمول 15 تنه پکې ټپیان شوي دي. د پیښه پرون مسخوتن شوې ده. د بلوچستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې ورستي معلومات برکوال میاخیل راټول کړي.
د یکشنبه په ماښام ناوخته د کوټي ښار سهیل لور ته پر سریاب سړک باندې په داسې وخت کې یو بم وچاودید چې د غزمکونکو پولیسو یو موټر یې څنګ ته د تیرېدو په حال کې وو. پولیس وایي د ریموت کنټرول دغه چاودنې 3 تنه وژلي او د 2 پولیس عسکرو په شمول 15 تنه ټپیان کړي دي. چاودنې د سړک لغاړې د دوکانونو او ورڅېرمو ودانیو شیشې هم ماتې کړي او دوه رخصې تباه کړي دي. پولیس وایي چاودنه د نامعلومو کسانو لخوا د ریموت کنټرول بم په وسیله ترسره شوې چې د خره د سامان وړلو پر اړۍ کې چې د سړک پر څنډه ولاړه وه ځای پر ځای سوی وو، او له 100 تر 1500 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي پکې کارول شوي وو. په چاودنه کې د سامان وړلو د ریړۍ خر هم مړ سوی دی. د پولیسو یو مشر میرزوبیر د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې نامعلومو ورانکارو د پولیسو موټر په نقشه کړی وو، خو په پیښه کې یو رخشه چلوونکی او دوه د خره د ریړۍ مالکان ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. بل لور ته د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو یو سازمان یونایټډ بلوچ آرمي مشپا کوټه ښار ته د راتوغول سوی توغندوی مسولیت منلای دی چې په نتیجه کې درې ملکی کسان وژل سوی او 12 نور ټپیان سوی وو. مرید بلوڅ چې ځان د دې سازمان ویاند بولی رسنوي ته په خبرو کې ویلي چې د توغندوی هدف یې پوځي چاوني و د ملکی خلکو پر وژنه خواشینه څرګنده کړې ده.
راپورونه تبصری او مرکی په خپل وخت لا ازادي راډیو وره. د ازادي راډیو اوریدونکو زاکر سپیلی کې د امریکا په ګډون او د سنورو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه په ګټه نه بولو کې دي شي په دا ډول تړونونو سره افغانستان د دوی په لومو کې ښکیل شي. وخت نه لرو چې تاسو نور سیمیسونه او پیغامونه درته ولولم. ساعت 2:30 بجې دی. احمد تکل ستډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د خبرونو لنډیز به راواوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ خبر ورکړی چې د پاسپورت ریاست مرستیال یې توقیف کړی. مولوي نبی بیان وروسته له هغه ونیول شو چې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نوموړی په وژنو او جنسي تیریو تورن کړ. افغانستان کې ډیره ایسف ځواکونه وایي چې د هیواد په ختیځ کې یو الوتکه د ورځنیو الوتنو پر مهال نسکوره شوې ده. ایسف په یو بیان کې ویلي چې په پیښه کې د الوتکې عملی او سپرلۍ ته زیان نه دی اوښتی. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د درزاب ولسوالۍ په قشقري سیمه کې د محلي پولیسو پر یو پوسته برید وکړ چې په پایله کې درې پولیس وژل شوي او دوه نور تر اوسه لا درک دي. پاکستانی استخباراتي چارواکي وایي چې یو بي پيلوټ الوتکې تیر شپه د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې پر یو کور او یو موټر 15 توغندي ویشتل او وطن مشکوک وسلواله ووجل. د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ ګډ استازي کوفی انان په سوریا کې دروان بحران پاړه د خبرو لپاره د مشخ تروان شوی. په پام کې ده چې انان به له ولسمشر بشار اسد او د رژیم له نورو چارواکو سره وګوري. په مصر کې خلک نن د خپل هیواد ولسمشرۍ د تاریخي انتخاباتو رسمي نتایجو ته چې د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي او د لری کړی شوی ولسمشر حسنی مبارک د رژیم وروستی صدر اعظم احمد شفیق لومړی او دوهم مقام پکې ګټلی سترګې په لار دي. او د ایران د ولسمشر یو افراطي منتقد علي لاریجانی د هیواد د نوي انتخاب شوی پارلمان د مشر په توګه ټاکل شوی. لاریجانی نن د رای ورکولو په بهیر کې خپل سیال غلام علي حداد عادل ته ماته ورکړه.
اوس به وار ورکو احمد شاه فطرت ته چې د ځوان فکر اونیس پروګرام کوربه دی.
سلام درنو اوریدونکو، زه احمد شاه پیتراتیم. د ازادي راډیو په صفو کې تاسو د نوي فکر خبرونه اورئ. د نوي فکر اوسنۍ خبرونه زه د فراه ولایت څخه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې پر کلتوري ارغل او د ځوانانو د نقش په اړه چې د فرهنګ او کلتور د ودې او ساتلو په برخه کې لري خبرې کوو. آیا افغاني کلتور د ګواښ سره مخ دی؟ آیا موږ د کلتوري ارغل سره مخامخ یو او یا یو کلتوري خلا رامنځته شوې ده؟ زموږ مشرانو په کلتوري برخه کې څه کړي او اوس ځوانان په دې برخه کې څه مسؤلیت او رول لري؟ دا په ټولیز ډول هغه موضوعګان دي چې موږ دلته په دې ګردې میز کې پرې بحث کوو. دا سره مېلمانه دي هر یو همایون ذهین، یو فعال ژورنالیست او د همگان د علمي او کلتوري خپلواکي ټولنې مسؤول، همداشان فرید احساس د مدني ټولنې فعال غړی او د غرجستان خصوصي پانتون د سیاسي علومو د دوم کال محصل، یو بل تن تکړه ځوان عبدالرحمن ژوندی، یو خپلواک ژورنالیست، لیکوال او شاعر او همداشان د هیواد ادبي مرکې مسؤول، چې ټولو مېلمنو ته په دې بحث کې سره خلاص وایم. خپل بحث د ښاغلي احساس صاحب سره پیلو. احساس صاحب، تاسو په نظر کې لومړی یو تعریف ولرئ، یو لنډ تعریف د فرهنګ څخه، چې فرهنګ څه ته وایي پلندو کې کراته وایست.
نیکه هلی او سلامونه ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ستاسو خدیره مننه چې په دغه اوسني شرایط کې د ډېر حساس موضوعاتو لکه کلتوري یرغل او نور ستونزې او مشکلات چې په مشتس په ټولنه کې ډېر دی، نو داسې توجه ورته کوئ، هلې ځلې کوئ چې د حل لاره ورته پیدا شي. فرهنګ هغه معنوي او مادي لاسته راوړنه دي چې په یو ټولنه کې چې مشخص سیاسي جغرافیه ولري، ملت وجود ولري، حالت د دوی دود او دستور، کلتور، فرهنګ، عنعنات، ژبې او دینی او مذهبي مسایل سره مشترکات ولري، معنوي او مادي لاسته راوړنه څه چې د پخوانه پاتې سوي دي او څه چې نوي مثلا پیدا کېږي، دغه ته چې لنډ ډول کې یو تاریخ وکړو، کداسی شد فرهنگ داده داغ پنجاه سال تاریخونه یو تاریخ هم داغ.
بله دست تاسی شد اشاره و کلا استراونی. اغلب استراونی زیر وقتونه کیچ منفی استراونی همی. اگه دام مشکل است چی فرهنگ وای؟
دقیقاً فرهنگ پهار زایت دو آرخلری. زین کسان مثلا دا یو لغت یا یو اصطلاح استعمالی د نور په وړاندې وایي پلانی ډېر بی فرهنګ سره دی په یو ځای کې یو دانشمند دسې ویلي وو چې دا بی فرهنګ کلمه اصلا موږ باید استعمال ونه کړو نو موږ باید ووایو چې ښه فرهنګ د ښه فرهنګ خاوند او د بد فرهنګ خاوند نو د افغانستان په سطحه کې چیرې موږ بیا دغه وکړو دغه موضوع ته توجه وکړو خپل په فرهنګ کې موږ مثبت اړخونه هم لرو او منفي اړخونه هم خامخا لرو چې دا منفي اړخونه هم د تاریخ مده کې او د تاریخ په طولانی دوره کې رامنځته شوي دي او دا د نوي افکارو خاوندانو وظیفه او دنده ده لکه تاسو خو نه د ځوانان
اوس په شاغل ژوندۍ صاحب ته وار ورکو ژوندۍ صاحب که تاسو پوښتنه وایست ډېر به ما اورېدلی چې وایي اصل فرهنګ یا فیصله وطني فرهنګ ولې د اصل او وطني فرهنګ لرل موږ ته اړین دي او ټولنې ته اړین دي ستاسو په نظر؟
ډېر لومړی زه هم ډېر خوښ یم چې په ګردې میز کې د دوو ځوانانو سره ونډه لرم یا یو ځای پر دې بحث باندې خبرې کوو هر یو فرد احساس او همین جان ذهن او وروسته سلامونه وړاندې کوم ستاسو درنو اورېدونکو ته. که موږ اصل فرهنګ ولرو موږ واقعاً په هره ټولنه موږ په خپل وطن کې اصل فرهنګ ولرو په هره ټولنه کې په نورو ټولنه کې موږ په دغه فرهنګ باندې پیژنو نور خلک نو لکه اوس په مثال په ډول باندې ځینې رسنۍ ځینې سریالونه پخشي یا ځینې موټ خالي راوتلي دي دا زموږ فرهنګ نه دی. که چېرې دې لپاره کار وکړو چې اسلامي بڼه راسې دا بهتره کار دی او که خپل اصلي فرهنګ موږ تاسو ونه لرو کېدای شي موږ تاسو په اصطلاح په نورو نړۍ کې ونه پیژنو. لکه یو مثال درکړم ستاسو ساده کالي یا لنګوټه یا چپنه که چېرې موږ هر چېرې لاړشو دا زموږ فرهنګ دی د هر ملک وګړي موږ تاسو پیژنو دا افغان دی په هر ځای کې معلومېږي. که بیا هم په اصطلاح دروشي وي چې هغه وکې ساده تاسو ووایم کېدای شي د ایراني په بڼه یا د پاکستاني یا بل ممالک د غړي په بڼه باندې تېر شو نو وضاحت نه کوي چې واقعیا دا افغان دی که بل ملک دی.
یعنې تاسو وایئ چې اصل فرهنګ د هویت په پېژندلو کې هم ډېر مؤثر دی؟
واقعیا.
بلې مننه ژوندۍ صاحب. اوس وار ورکو ښاغلي زین صاحب ته. زین صاحب په نننۍ نړۍ کې چې ګلوبلایزیشن اصطلاح هم پکې کارول کېږي یا نړیوال کېدل په داسې یو نړۍ کې چې نن ورځ د یو کلی په معنا هم ویل کېږي په داسې یو نړۍ کې تاسو څه فکر کوئ چې خپل د اصل فرهنګ ساتل څومره مهم دی او څنګه کولای شئ کلتوري یرغل مخنیوی وکړو په داسې یو نړۍ کې؟
خپل فوار د ازادۍ راډیو د ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. دا ډیره مهمه خبره ده دکه چې په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو لپاره یو شی چې ډیره او تاثیر برانگیز ده در فرهنگی او کلتوری تهاجم مسئله ده ځکه چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په طول د تاریخ کې اکثرا د استعمار او د اجنبي او بیگانگانو د تجاوز او د تر استعمار لاندې و او دا استعماری بنه خوب که نظامی اهداف لري او که اقتصادی اهداف ده ترسنگی کلتوری او فرهنگی بنه هم لري ځکه چې مستاد معلومه ده که این نیست تر آقای که شوروی او روسیه و نور هیوادون دلتو بی دی خپل فرهنگی او کلتوری تاثیرات هم پر دوانی پر حسیل فرهنگ با او کلتور بانده یاد درلو ده. یو مسئله ده کلتوری مسئله چې با اوسنی نرهی که چطاس هم تشاره و که چی گلوبالیزیشن و در ارتباطات و فرهنگی در فرهنگ و در کلتور تا در تبادلی و تعامل مسئله ده ده بیشک چی واقعا دیر مهمه ده باید چی در نور و ایوادون و در پرمختل و ایوادون و در دوی در شه فرهنگ نه استفاده بکنمون ده. ولیکن یو مسئله ده چی هر ایواد در زن لپاره خاصه او یو سنتی و یو ملی رسم و رواج و کلتور و فرهنگ لري چې دا دغه هواد د هویت د ملي هویت د مذهبي او دینی هویت او ارزښتونه جوړوي. او په افغانستان کې هم ځکه چې افغانستان یو مسلمان او هواد د خلک دلته د ځان خاص کلتور و فرهنگ و رسم و رواجونه لري نو هغه فرهنگ چې په غرب کې او په اروپا کې هغه رسم و رواجونه چې هلته دي زموږ د خلکو سره ډېر تفاوت لري. خب په دې کې مهمه کار چې اړینه ده چې خصوصا د دولت د پارلمان او د مدني ټولنې فعالین رسنی چې ډېر مهمه نقش لوبولی سي.
بله مننه زین صاحب. استاذ صاحب تاسو څه فکر کوئ په نړۍ کې چې
نړیوال کېدل خپل اول سره چې لکه چې مخکې مو وویل زین صاحب موږ باید مثبت اړخونه ونیسو. تاسو معلومات
یقینا زین صاحب په داسې یو تاریخي پروسه ته اشاره وکړه. ډېر پخوا په ایران ایران تاسو معلوم دی چې اوس لکه افغانستان د آزادي او ډیموکراسي او دا شیان لري نسته او که څه دوی د جمهوري تمثیل کوي خو بیا هم د دوی نظام پر استبداد پر بنسټ ولاړ دی. نو دوی ډېر کوششونه کړي دي د پخوانه دسې درې روی کارت په دغه زمینه کې وجود دی. یو چې مطلقا پذیرش ده د غرب د کلتور او فرهنګ ځکه چې غالب کلتور غالب فرهنګ اوسپنه دی کې واضح خبره د غرب کلتور دی. او دویم روی کار چې دوی درلود دی اسلامي هیوادونه او بالخصوص په ایران کې ډېر تجربه سوي دي مطلقا یو منفي جبهه ګیري چې اصلا هیڅ د سیاسي فرهنګي پدیده د باندې بالخصوص چې دوی فرهنګ ورته وایي د اروپا نه یا د غرب نه اجازه رانه کړي چې دغه ته راسي د دوی وجه وخت راسي. خو زما په نظر هم لکه زین صاحب دغه هر دواړه دغه جبهه ګیري او دغه روی کار چندان نتیجه نه ورکوي. دریم روی کار یا دریم جبهه چې په دغه فرهنګي یرغل په حساب موجود و او موجود دی هغه انتقادي جبهه دی چې اندېښمندان وایي چې موږ باید داسې وڅېړو هغه مثبت اړخونه د دغه غربي اروپایي فرهنګ چې دلته راځي هغه مثبت اړخونه یې باید موږ باید استفاده وکړو. زموږ د فرهنګ سره باید ګډ سي په اصطلاح مخلوط سي او منفی اخوته موش اجازه و نکوش مثلا موش فرهنگ داخل سی یواز اوز به غربی فرهنگ مثلا مطرح ریزه کشی در نورم دوستان مخ کشاره وکره در سریالون مبتزل سریالون چه در رسنی و لخواله که تورسی و پرینا و احمد و محمود در شیان خبریجه داده دا خود دست دوده یعنی هندوستان در غرب نه اخی اقصه مثلا مطلقا در هندوان و در غدی دل تخبریجه بیل دیش یو فکر در ترشاوسی.
تاسو د کلتوري ارغل خبره وکړه په فراغ تر تاسو روز داسې یو شی احساس کړی په مجمع په فراغ ولایت کې اندېښنه لري په دې اکلی چې کلتوري ارغل څه وي داسې یو شی مې احساس کړی په دې چاپېریال.
بله کلتوري ارغل اوس پخوا داسې و مثلا وخت چې انګلیس ابرقدرت و در نړۍ و د جهان دوی جوخت دغه نظامیانو سره جوخت خپل فرهنګ خپل ژبه تحمیلول پر دغه هیوادونه چې مستعمره و لکه هندوستان مثلا اوس د هندوستان نصاب انګلیسي ژبه ده. موږ مثلا درې قرن مخکې داسې امکانات نه وو، د انټرنیټ امکانات نه وو، د فیسبوک امکانات نه وو، د رسنیو امکانات نه وو. نو فوزیان د یو هیواد چې دوی سره جوخت خپل فرهنګ اسې په زور پر نورو هیوادو پر دغه مستعمرات باندې تطبیقول اوس دوی دغه اړخ ته اصلا هیڅ ضرورت نه لري. د دوی نظامي پوځي کسان چې د خپل نظامي کار کوي او موږ داسې ملموس نه دی ولی محسوس دی هغه کسان چې د فرهنګ او کلتور په کیسه کې اوسي په دغه اندېښنه کې اوسي دوی احساسوي چې موږ دوی د بدمینم بدونه اوس هغه انتقادي روی کار زما په نظر بهترین روی کار دی هغه شیان چې زموږ دغه ملي کلتوري او دینی مسایل سره په تضاد کې نه دي دوی باید موږ جست کړو ځکه چې هیڅ لاره نسته. یو دانشمند وایي یو سره یو ټولنه د تمدن په مقابل دوه لاره لري یا باید مړ سي یا باید تمدن ومني. خو دغه منل سرعت فرق کوي. ځینې ټولنې دي چې ډېر په سرعت ژر مني او ځینې ټولنې دي چې ډېر په کرار
اوس به وار کوي. ژوندي صاحب ته ژوندی صاحب څه فکر کوي په افغانستان کې موږ د واقعا په ټول افغانستان کې د کلتوري ارغل سره مخامخ یو که اس یو فرهنګي خلا رامنځته شوی ځکه کله چې فرهنګي خلا رامنځته کېږي سړی فکر کوي چې فرهنګ نشته ولې شاید چې فرهنګ وسي او موږ فکر کوي د ارغل سره مخامخ
بس فرنګي د دوستانو هم خو نظر ورکړه هر یو چې نظر وکړي فکر کوم دریم غړی یا دویم غړی چې خبرو کې د هغه د خبرو سبا هم سره اخلي په دې خاطر چې موضوع داسې موضوع ده چې د افغانستان په سطحه ده. ملګرو وویل چې دلته خارجیان راغلي دا واقعیت دی دا باید ومنو چې د خارجیانو سره دلته بیګانه فرهنګ راځي خو په دې کې ګرام دولت دی دولت باید کار وکړي یا مدني ټولنې پر پښو باندې ودرې د دوی څنګه څه تقویه کوي چې دوی کار وکړي. مثال که چیرې دولت پر پښو باندې ولاړې داسې ساده مثال درته واکړم زموږ تاسو د فراه ولایت د ایران سره سرحد لرو هلته زموږ تاسو کارګران چې هلته څه کار کوي بیا چې دا خو راځي فرهنګ تغیر کوي یا داسې منفي شیان درته وایم چې لکه د ساده معتادي زیاتره زموږ تاسو ځوانان چې معتاد شوي د ایران څخه راغلي د دا که شده که بعد دیگه واقعیت واضح خبر داده بعد فرهنگ عمل تراغل ده دیز وانم پیفتخار سر دا کار پی خو کلی چی بیا و غرق سپری کار که بیا وقت معلومیش مشتونه توان کرده دلتا یو خالیگار ده کار پارستا ایت دولت نگواری چی پیستلا دسی مستقیمن یرغل وکی اما لکه څنګه چې معلومه ده د پنځوس په جاپان کې ممالک راغلي دي هر یو به کار کوي د هر یو سره به څه راځي خو خالیګاه دلته شته دلته افغانانو ته په کار دی او افغان دولت ته په کار دی تر څو دا خالیګاه ټکه کې کار وکړي تر څو خپل اصل فرهنګ دا خرجان ته راغلي هغوی ته لا باید وپېژني تر څو دوی ونه کولی شي دلته مداخله وکړي
دا خالیګاه که څه واضح کړي ستاسو په نظر څنګه خالیګاه ده څنګه ډکېدلی شي
په دې د کېدلې په دوه وزارتو پورې زما پنځه تړلې ده یو د معارف بل د اطلاعات فرهنګ مثلا په دې وروستیو کې که شاید تاسو هم اورېدلي درسې طریقه چې د افغانستان په نصاب کې هغه تاریخ حذف کړی دی دا خپله که چېرته د مشتاسو ماشومان را ولیان کېږي دا ونه وایي دا نه پوهېږي چې زما په راتلونکي کې څه په ګذشته کې څه تېر شوي دي دا یو مهم شی دی زما په نظر دوهم اطلاعات فرهنګ چې وویل وزارت دوی ټول رسنۍ امکانات لري دوی باید رسنۍ کنټرول کړي او کار ورسره وسي تر څو هغه فرهنګ پخش کړي چې د افغانستان په ګټه وي او د افغانستان د خلکو یو ښکار کړي په ټول نړۍ کې
بلې ځینې څه لکه څنګه تاسو وویل واقعا که ځوان خپل د هېواد تاریخ جغرافیه او نورو عناناتو په اړه ونه پوهېږي تاسو په نظر هغه به څنګه خپل فرهنګ د خپل او پردي فرهنګ توپیر کوي او هغه به پېژني آیا په دې برخه کې د پوهې نشتوالی هم یو لوی ننګونه نه ده؟
بالکل واقعیت دی ځکه معتادان چې ځي ایران ته زیاتره بېسواده دي یا ځوانان چې ځي معتاده کېږي البته بخښنه غواړم دوم دغه تاریخ چې مخکې مو یاد وکړئ دغه که چېرې ځوانان ونه وایي دا بله خالیګاه ده او باید ځوانان پوه شي مکتبونو ته وده ورکړه سي چې بیا هم هغه زما اولنۍ خبره ده د اطلاعات فرهنګ وزارت او د معارف یا د پوهنې وزارت دا دوه ډېر رول لري تر څو په دې برخه کې کار وشي
اوس زین صاحب ته ور ورکړو زین صاحب تاسو د ځوان پیس تر اوسه پورې خپل فرهنګ او کلتور ته څه کار کړی که داسې لاندې مشته وایست
دغه احساس او هغې مینې چې د خپل فرهنګ او د خپل اصیل فرهنګ سره مې درلوده او د مطبوعاتو او رسنیو سره او فرهنګي کارونو سره او د ځوانانو سره مې درلوده څو کاله مخکې زه په اتم او نهم صنف کې وم چې فرهنګي کارونه مې پیل کړل او دلته مې په فرا کې د تنکیو ځوانانو او د ځوانانو یو عمومي خپلواکه ټولنه ما خپل د نورو ملګرو سره جوړ کړه چې دغه فرهنګي ټولنه چې مخکې تاسو اشاره وکړه د همګان علمي او کلتوري خپلواکه ټولنه ده چې سنت څه پنځه کاله په فرا کې فعالیت لرو نشراتي او خپرونې څانګې لرو چې زمونږ خپلواکه مجله ده د همګان په نامه چې اتلسمه ګڼې خوشحالانه چاپ سوی ده او نلسمه ګڼې هم تر کال لاندې ده زیاتره زمونږ د ټولنې پالیسي او زیاتره کارونو مو داده چې نوی نسل دغه تنکی ځوانان پر دوی باندې کار وسي چې دوی خپل پر ملي فرهنګ او اصیل فرهنګ وپوهېږي علم و دانش ته تشویق سي ځکه چې ژوندی صاحب مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک او هغه ټولنه چې د سواد د نعمته وروستي پاتې دي هغه طبعا فرهنګ هم نه پېژني چې فرهنګ څه دی او ډېر ژر دوی د بیګانه او اجنبي فرهنګ تر تاثیر لاندې راځي او یو هوښیار او پوس ډېر لږ تر تاثیر لاندې او ډېر هسې نور لکه چې اشاره تاسو وکړه چې تاسو خپله څه کارونه کړدي همدغه زمونږ د ټولنې په څانګه کې او نور دوستانو سره تر نور ټولنه کې مې فعالیتونه مې درلوده د فرهنګ د بډاینې لپاره خو باید زیاتره کار وسي هغه ځوان چې واقعا پله ملي او پله د پیس یو افغان ځوان پله مسؤلیت در کړی دی دغه مسؤلیت ډېر لدی څه دی
بلې مننه احساس صاحب تاسو دې کارونه څنګه ارزوئ پسند ځوانان فعالیتونه زین صاحب مخکې وویل چې موږ ډېر کارونه کړي تاسو په نظر دې کارونه څومره اغېزمن دي د فرهنګ په برخه کې
زه یو وخت بله ما زین صاحب ته وویل ما دغه همګان نشته چې تاسو لرئ دا کوشش وکړئ چې دا بومي سي ځینې مطالب د دوی په نشریه کې شته چې واقعا زموږ دغه درد او رنج او دغه مصیبتونه چې په دغه ټولنه کې دي هغه ته انعکاس ورکوي دوی خو یو اصلاحي انتقاد دی خو اکثریت داسې ده د انټرنټ څخه یو مضمون اخیستل او په نشریه کې چاپول ژوند ډېر آسان کار هم دی او بومي سازي هم نه کېږي خو بیا هم کوشش وکړئ چې ډېر بومي سي دا وطني سي ستاسو دغه نشریه او نور دوی فرهنګي او کلتوري کارونه چې فعالیتونه چې خپله په ټولنه کې لري هم قابل د قدر دي قابل د ستایش دي خو خدای وکړي چې اوس په ټولنه کې هر ځوان که 50% دغه زین صاحب او ژوندی صاحب احساس یا لکه تاسو دغه احساس درلودی خدا وطن بلبل زار و
فرهنگی خلا په دې معنی چې موږ هر هغه ټولنه چې خپل په تاریخ د دوی سخت لاس نه د خپل په افتخاراتو خپل د دغه په تیرو لاسته راوړنو دوی ژر د پردیو د فرهنګ تر تاثیر لاندې راځي، ژر دوی تسلیمېږي و نورو ته، ځکه چې دی د احساس د مفلسي کوي، داسې داسې فکر کوي زه هېڅ شی نه لرم. نو بدبختانه چې داسې بنیادي کار نه دي سوي. او یو خبره چې د قانون اساسي سره د ژوندۍ صاحب مخکې اشاره وکړه چې مثلا اطلاعات و فرهنګ وزارت باید یو ټینګ کنترول ولري پر دغه رسنیو.
ژوندۍ صاحب تاسو راګرځو د فرهنګ او کلتور د ودې لپاره یوه مهمه لاره لکه څنګه چې ویل کېږي د څېړنې کول یا کتابونه لیکل او نور داسې فرهنګي کارونه دي، په دې برخه کې ولې ځوانانو لږ پاملرنه کړې؟ علتونه یې په څه کې دي؟ اقتصادي ستونزې دي که نور علتونه، یا د ظرفیت نشتوالی دی په ځوانانو کې؟
لومړی خالیګاه چې په دې کې پیدا کېږي، زما په نظر څنګه چې لازمه ده ټول ځوانان په دې برخه کې معلومات یا پوهه نه لري، او هغه کسان چې وغواړي مثلا درس تعلیم وکړي تر څو څېړنې وکړي، کتابونه راوژواړي و دې ژبې ته یا د افغانانو لپاره، خاص کر ځوانانو لپاره تر څو ځوانان وپوهېږي، هم امکانات نشته. بیا هم زما په نظر بیا هم ملامتي به دولت ته راچه کېږي. په دې لسو کلونو کې چې ووایو دې مملکت ته ډېرې پیسې روانې وې، څنګه چې لازمه وه صحیح مصرف ته شول. احساس صاحب یو خبره وکړله د تلویزیونونو په باره کې چې اطاعت فرهنګ چندانې هغه نشي کولی، په دې خاطر چې د وینا ازادي ده. یو خصوصي تلویزیون ډېر فعال دی او ډېر لیدونکي لري. زموږ تاسو یو ملي تلویزیون دی، هغه ولې داسې برنامې ولې څوک ونه شي کتلی؟ لکه څنګه چې ور پیسې روانې دي، ډېرې باید ډېر کار سوی وای، کتابونه ژباړل سوي وای. زموږ دغه اوس په فراه ولایت کې زه دومره شاعران پېژنم یا لیکوالان پېژنم چې کتابونه لري دوه درې هرې وو، یو یې هم نه چاپېږي. که چېرې دا راید شي ډېر ښه کار به کېږي، به سوی. نو په دې باره کې باید موږ تاسو کار وکړو او دولت مرسته وکړي تر څو چې هر هغه کتابونه هغه چې لرو، که څه چې په هغه کې به وي الکترونیکي یا برقي به وي، خو موږ دوی باید په دوسیه کې هم ولرو، کتابي بڼه باندې ولرو، نوشتاري ولرو. که چېرې هغه یو وخت هم که ویروس وي یا خراب شي، دلته موږ ولرو. موږ باید په دې تکیه ونه کړو چې ټول کمپیوټر سیستم وي.
بلې بندې صاحب، تاسو ډېر نیوکې پر اطلاعات او کلتور وزارت باندې وکړي. که تاسو د اطلاعات او کلتور وزیر وای، د افغانستان د کلتور د بډاین لپاره به مو څه کړي وای؟
ولا ډېر سخت سوال دی، خو دومره ویلی سم چې ویله کوم ته بیزه دا خبره زکوم. لومړی ما د خپلې پښتو ژبې لپاره ډیر حد کار کړ. لومړی ځوان البته دریو پښتو رسمي ژبې دي، اما ما ډیر کار د خپلې ژبې لپاره کوي او خپل وطنوال ته پښتو ورزده کوله، او زیاتره رسنۍ به ما په پښتو چلولې تر څو زموږ اصل پښتانه په دې خبر پوه شي. تاسو دې ته فکر وکړئ، دا اوس دغه بدبختي د جنګونو چې روان دي په کوم منطقو کې دي، زیاتره پښتنو سیمې کې دي چې بېرته په خپل باندې انتقاد کېږي. د دوی د پویلو لپاره ډېر څه پکار دی چې وی کې، اما دا چې زه اوس وزیر نه یم هېڅ نه سم ویلی په دې باره کې نور.
انشاءالله وزیر بس. احساس صاحب، که دغه پوښتنه تاسو څخه هم وکړو، که تاسو وزیر وای تاسو به څه کړي وای؟ البته اطلاعات او کلتور وزیر وای، په لنډو کې راته
اول خو لکه چې ژوندی څه وویل، ما هر وخت ویلي چې د دغه دو ژبو چې په افغانستان کې ځینې پښتانه دي چې اوس مورنۍ ژبه خپل مورنۍ او پلرنۍ ژبه د لاسه ورکړې ده، دری زبانان دي دوی، خو ژبه د افهام او تفهیم وسیله ده. یو خلا منځ ته راځي، د اجتماعي خلا، یو خلا د ژبو، د ژبې خلا ده. نو ما داسې یو قانون دغه کول چې هر افغان ته دا فرض دی چې دغه دوی ژبې زده کړي، که هغه هزاره دي، که پښتون دي، که تاجک دي، که ازبک دي، ځکه چې په دغه قانون اساسي کې د رسمي ژبو په نامه دغه دوی ژبې راغلې ده. نو صراحت سره په موادو قانون کې موږ باید ورته درناوی وکړو.
اوس زین صاحب، تاسو پاند لکه څنګه چې لیدل شوی هم دی، ډېرې ټولنې د ځوانانو د فرهنګ په برخه کې جوړېږي او وروسته بېرته له منځه ځي. په لنډه کې وایه، د دې علت څه دی؟ د ځوانانو ضعیفوالی دی که نور علتونه په دې کې؟
په دې ښه موضوع مو تاسو ته اشاره وکړه، که داسې یو بحث وکړو په ټول افغانستان کې د ځوانانو او فرهنګي ټولنې چې رامنځته شوې دي، دا زیاتره کله چې دا نوی نظام رامنځته شو، ځکه چې مخکې له هغې نه مدني کارونه او فرهنګي ټولنې فعالیتونه ډېر محدودې وي او اجازه ورته نه وه. په نوی نظام کې دا فعالیتونه خلاص وو، هر څوک اجازه یې درلوده چې ځانته یې نوی یو ټولنه خلاص کړي، او د افغانستان په اساسي قانون کې هم تضمین شوی چې هر څوک سوای شي خپل د اهدافو د رسېدلو لپاره ټولنه خلاص کړي او مطابق د افغانستان د قانونو باندې کار وکړي. خو متاسفانه دو موضوع ده، یو چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دلته ولې ځینې ټولنې د ځوانان لا یا د نورې مثلا صنفي ټولنې دلته جوړېږي، لکه د ښوونکو ټولنې، لکه د شاعرانو ټولنې او نور ټولنې داسې جوړېږي، خو لیکن پس یو کال دو کاله درې کاله وروسته بلته له منځه ځي. که داسې راسو د فراه په ولایت کې په دغه لس کال کې ډېرې د ځوانانو ټولنې او فرهنګي او کلتوري ټولنې جوړ شوي دي، خو متاسفانه پس یو لږ فعالیت نه وروسته دوی له منځه تللي دي. علت یې زه په څو البته علل یې یو خو اولا زما په اند البته د دولت عدم توجه په دې برخه کې، ځکه چې دولت په دې کې ډېر کمزور پاتې دی او توجه لږ کړی دی و دې ټولنې ته. بل د مدني ټولنې واقعا هغه ټولنې چې دغه فرهنګي ټولنې او د ځوانانو ټولنې حمایت کې، داسې ټولنې دلته مثلا پوسه په فراه کې موږ نه لرو چې دوی سپورټ حمایت کړي او رسنۍ مثلا حمایت کړي. بل د خپلو دغه دوستانو چې مثلا پراخ دغه ټولنې کې دي، دوی مثلا چې راځي او ټولنه جوړوي، د دې واقعا زنه وای چې ټول باندې اعتقاد وکم ډیر ځوانان چې واقعا کارونه کړی د دې ولایت او د دې واد لپاره، خو ځینې دوستان دي چې یوازې د خپل شخصي اهداف لپاره د دې لپاره چې مثال یو ټولنه جوړه کړي، څو ځوانان د خپل شاوخوا راټول کړي چې د خپل مخ ته ولاړ شي، د خپل مثلا یو څوک سي چې خلک ته احترام پرېږدي چې مثال د یو ټولنې مسؤول دی.
بله مننه زین صاحب. او په وروستۍ برخه کې ځکه چې وخت ډېر لنډ دی، ډېر لنډ راته ووایه چې ځوانان باید څه وکړي تر څو خپل د ټولنې پوهاوی لوړ کړي. څه کار باید وکړي خصوصا په فراه کې؟ تاسو ځوانان باید څه وکړي تر څو خپل اصیل فرهنګ لوړ کړي؟ ډېر لنډې راته ووایه وخت لږ دی.
که یوازې د فرهنګ په برخه کې که تاسو ووایه چې د فرهنګ د بډاینې لپاره د ځوانانو نقص څه دی، چې تاسو کوڅو دغه د ځوانانو ټولنې تقویت کړي، همدغه ځوانان سره یو شبکه سي یوه ټولنه جوړ کړي، پس هغې نه دغه ځوانانو وظیفه ده چې دغه ټولنې له طریقه د خپل فرهنګ له بډاینې نه دفاع وکړي او د هغې لپاره
من احساس ورسته سوال ده نور به خدای په معنی کو ساس په نظر ځوانان باید څو کتر څو په ټولنې فرهنګ لوړ کړي؟
زما په نظر اول خدای یواز د ځوانانو رندنه ده، د ځوانانو د اسپنجرو د ټول
دغه د ځوانانو نقش
بل خصوص بیا ځوانان د ستاسو فرموده درسته ده، ځکه چې د دوی توانمندي ډیر دي او د دوی احساسات ډیر دي، نو بالا ډیر رول باید دوی ولوبوي. زما په نظر اول د سیو تعریف باید وسی، ملي ارزښتونه، فرهنګي ارزښتونه، ملي هویت، ملي منافع باید صحیح تعریف وسی. دولت باید دغه زمینه فراهم کړي چې ځوانان باید کار وکړي، دغه تعریف پر اساس چې ما وویل اول بالا تعریف وسی چې موږ په کوم ځای کې یو، څه شی ته ضرورت لرو او د کوم تکتیکونو څخه باید موږ ګټه پورته کړو چې دغه کوم ځای ته باید ورسېږو. دا تعریف اول ډېر مهم دی. دریم د خلکو دنده ده، اوس زین صاحب مخکې وفرمایل انجمنونه جوړ شوي دي، اتحادیې جوړ شوي دي، نشرې وتلې دي، خو بیا ډېر ژر دغه شیان ډېر ژر بیا تړل شوي دي، د دوی دوره ختم شوې ده. ولې؟ یو اړخ یې دا اقتصادي اړخ دی، دریم اړخ یې دا دی چې ځینې کسان بزنس کوي، تجارت کوي، د ځان یو ځای ته رسول د دوی هدف دی، نه ټولنې او نه نور انډیوالان چې د سره مرسته کوي. په پای کې دی یو ځای ته رسیږي، نور انډیوالان تر شا پاتې دي، په کیسه کې هم نه دي.
ژوندې صاحب، تاسو هم په وروستۍ برخه کې د پروګرام د ټولولو لپاره خپل وروستۍ نظر ووایه چې ځوانان څنګه کولای شي د فرهنګ د بډاینې لپاره کار وکړي.
ملګرو ور باندې نظر وکړه، زما نظر هم دا دی په اوسنیو شرایطو کې چې لکه څنګه چې بهرنیان هم دلته شتون لري، په خپل ولایت په سطح زه غږیږم، باید مشران جمع د ملایانو ځوانان او د خارجات دلته د دوی سره کله امکان ولري چې میاشتنی یا په یو څو وخت کې یو غونډه سره ولري، تر څو دوی ته ووایي چې داسې کارونه زموږ ټولنې په تاوان دي، دا مه کوی، او هغه کارونه چې په ګټه دي هغه وکړي، دا به بهتر کار وي، موږ کولی شو ډېر کار وکړو. مثال دغه ولورو د بې ځایه مصرفو باره کې دا ملایان کېدلی شي چې ډېر ښه نظریات ورکړي.
ځوانان څه وکړي؟
ځوانان خو هر حال په دغه چارو کې مصروف دي. ځوانان هم کوشش وکړي برنامې جوړ کړي، مجلسونه جوړ کړي، او دغه کسان دې ته دعوت کړي تر څو په ګټه خپل نظریات د نورو شاوندان سره شریک او دا کار کې داسې د مسجدونو د ممبرو طریقه ورته تبلیغ شي.
بلې، له خپل ټولو درنو مېلمنو څخه مننه کوم. هر یو عبدالرحمن ژوندی لیکوال او شاعر او همداشان د هیواد ادبي مرکې مسؤول، فرید احساس د مدني ټولنې فعال غړی او د غرجستان خصوصي پوهنتون د سیاسي علومو د دوم کال محصل، او همداشان د ښاغلي همایون زین یو فعال خبریال او د همگان د علمي او کلتوري خپلواک ټولنې له مسؤل څخه هم مننه کوو. درنو اوریدونکو، دا و زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه چې د فراه ولایت څخه ما احمد شاه فطرت تاسو ته وړاندې کړه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.